دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته طالبانو د یک شنبه پر ورځ ول چې د افغانستان حکومت سره د بندیانو د تبادلې په لړ کې د خپل زندانونو څخه شل تنه بندیان خوشی کوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین پر ټویټر په یو بیان کې ویل دي چې د افغان حکومت اړوند دا شل تنه بندیان به له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل سي د غیلان په داسې حال کې سوي دي چې دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر جنجالونه رامنځته سي وو او داسې ویره پیدا شوه چې دغه پروسه به له ځنډ سره مخامخ سي پرون د یک شنبه په ورځ د افغانستان حکومت سل تنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس د هغوی روغتیایي وضعیت عمر او د قید پاتې مودې ته په کتو د سولې د هڅو د یوې برخې او د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خوشی سوي خو طالبان ویلي وو چې دا بندیان د دې ډلې کسان نه دي افغان حکومت تر اوسه په درو جوبو کې ټول 300 طالب بندیان خوشی کړي دي دا امریکا او د طالبانو د موافقې پر اساس افغان حکومت چې د موافقې لاسلیک کوونکی هم نه دی 15000 طالب بندیان خوشی کوي او وسلوان طالبان به د افغان حکومت زر بندیان خوشی کوي اروپای ټولنې اعلان کړی دی چې افغانستان سره د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د غیوات ته 112 میلیونه یورو مرسته ورکوي اروپای ټولنې د شنبه پر ورځ په ویلامی کې ویل دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو ته په پاملرنې کې دی سي له دغه ناروغۍ افغانستان هم زیات زیان وویني اروپای ټولنه وایي چې په دغه مرسته کې 50 میلیونه اضافي پیسې هم شامل دي چې د افغانستان د عامې روغتیا د سکتور د پیاوړي کېدو لپاره ترسره کیږي افغان حکومت د کورونا وایرس د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره 25 میلیونه ډالر د خپل بودیجې څخه بیل کړی دي چې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو د وینا مخې دغه پیسو 15 میلیونه لوړاندې مصرف شوي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیر 60,608 کسانو ته ورسید دا وخت کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې هم په امریکا کې ثبت شوې دي د جان هاپکنز پونتون د شمیرو له مخې تر اوسه 15,30,000 کسان په دې وایرس په امریکا کې اخته شوي دي د کورونا وایرس تر اوسه د نړۍ په 193 هیوادونو او سیمو کې 1,03,000 کسان مړه کړي دي له هغه وخت راهیسې چې د دسمبر په میاشت کې په چین کې دغه وایرس خپور شو 1,80,640 کسان په ټول نړۍ کې په دې وایرس اخته شوي دي په چین کې دغه وایرس بیا سر راپورته کړی او په یوه ورځ کې مثبتې پیښې 93 ثبت شوي دي په اروپا کې تر دې دمه 15,000 کسان مړه دي او تقریبا 1,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي په ایټالیا کې 9,468 کسان او په اسپانیا کې 16,923 کسان په فرانسه کې 10,922 او په برتانیا کې 9,815 کسان تر اوسه مړه دي د سعودي حکومت د یک شنبه پر ورځ په تازه اقدام کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز موده تر نامعلومې نیټې پورې وغځوله په سعودي کې د مارچ له 28 نیټې راهیسې ګرځبندیز اعلان شوی دی دا اقدام په داسې مهال کې شوی دی چې 300 نور وګړي یې تازه په کورونا اخته شوي دي کورونا وایرس په سعودي کې تر دې دمه 65 کسان مړه کړي دي او شاوخوا 4,500 کسان په دې وایرس اخته شوي دي سعودي خپل وګړو ته ویل دي چې له ضرورت پرته د باندې نه وځي سعودي عربستان د عمرې او د حج مراسم هم بند کړي دي نړیوال پروازونه ځنډولي او ټول عامه ځایونه بند کړي دي داسې اندېښنه شته که حالت همداسې روان وي شایي 6 کال د حج مراسم هم ټکنی سي د ترکیه د کورونا چارو وزیر سلمان سولو د یک شنبه په ورځ لاغه وروسته استعفا وکړه چې یو ورځ لمخې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بندیز اعلان کړی وو او په ټول هیواد کې ویره خپره سوه او په خلکو کې د سودا او د خرید لپاره ګډوډۍ رامنځته سوه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یک شنبه په ورځ د تیلو تولید کوونکو هیوادونو ترمنځ د موافقې هرکلی کړی دی دغه هیوادونه د کورونا وایرس له وجې د تیلو بیو د لوړولو لپاره تولید پر راکمولو موافقه کړې ده د تیلو د تولید او د بیو د کمی له وجې د سعودي او د روسیې ترمنځ په دې مسلې جنجال هم راپورته شوی وو ترامپ په یو ټویټ کې لیکل دي چې د اوپیک او د تیلو تولید کوونکو نور هیوادونو د تیلو موافقه وکړه دا کار به د امریکا په متحده ایالاتو کې د انرژي په سکتور کې سلګو نظر کارونه وژغوري د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې د یک شنبه پورز د هغو ماجرینو په اړه تشویش څرګند کړی دی چې په ربړي کشتیو کې د لیبیا څخه ایټالیا ته روان ول او کشتۍ چپسیوي د جرمني دوه اتباعو چې د ماجرینو د ربړي کشتیو څار کوي راپور ورکړی چې د مالټي ساحل ته نږدې څلور ربړي کشتۍ ولیدې چې ماجرین پکښې سپاره ول د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې UNHCR ویلي دي چې د دوه کشتیو وضعیت نامعلوم دی او دوی ډیر زیات په تشویش کې دي دغه درې ول چې تاسو ښکاری چې لښ تل جواب کوشتي چې پسی ویده زکه بلې کشتي سره اړیکی پرې سی ویده دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوس خبر ورده
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان حکومت وایي چې د طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ په ادامه کې سل طالب زندانیان د بګرام د زندان نه خوشی کړي دي. همداشان طالبانو ویلي دي چې نن به د افغانستان د حکومت شل زندانیان چې د دوی سره اسیر وو په قندهار کې د آی سی آر سی ادارې ته وسپاري. رحیم ګل ساروان راپور شا کړی دی.
له تیر چهارشنبه رئیس د افغان حکومت له لوري د طالب زندانیانو د خوشی کولو د دریمه جوپه د چې په کې سل طالب زندانیان د باګرام له زندان خوشی کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د اصل زندانیان تیر ورځ د ولسمشر د فرمان په اساس د دوی روغتي وضعیت او عمر ته په کتو خوشی شوي دي. د ملي امنیت شورا دا هم وایي چې نن به یو شمېر نور هم خوشی شي. له دغه سلو زندانیانو سره په مجموع کې د خوشی شو زندانیانو شمېر 300 ته رسیږي. د ملي امنیت شورا وایي چې د دغه خوشی شو زندانیانو نمونه ورته د طالبانو درې کسیزه تخنیکی پلاوی ورکړیو. د ځینو زندانیانو مرکې چې حکومت تخستی وایي د زندان موده یې بخل شوې ده.
منګ درې صاحب جمهور اشرف غنی په پرمن کې له سو اتکل مقید او دوه کال او مش مقید پاتیسا او منګ تل پاتې په افغانستان کې سولغه وړو د جنگ طرفدارار منګ نیو منګ زکه په جنگ باندې د افغانستان کې آرامي نه راځي.
طالبانو هم نن بیا وویل چې دوی د افغان حکومت بندیان خوشی کوي. په قطر کې د طالبانو ویان سوهیل شاهین په یوټیوب کې ویلي چې دا شل بندیان به خوشی او د کندهار په ولایت کې د سره سری ویداري ته وسپاري. د سوری د هڅو فعالان وایي چې طالبان د زندانیانو خوشی کول د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې لیک په اساس غواړي.
طالبان غواړي 5000 زندانیان د امریکا سره د لاسلیک شوی هوکړې لیک لمخې د بین لوانی مذاکرات او پیل مخ کې خلاص شي، ځکه د سولې پروسه به د هماغه شرایطو او میکانیزم لمخې مختدي چې د امریکا او طالبان ترمنځ پرې هوکړه شوې ده.
سیاسي چیرونکي به د زندانیانو تبادله د بین لوانی مذاکراتو په لور یو ښه ګام بولي.
د سولې د پاره د هم یو نیک اقدام ده. موږ افغانان د دینه هر کله کې او ام امیدوار یو چې هغه توافقنامه چې طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ شوې ده د هغه توافقنامه په اساس باندې بقیا نور بندیان هم پر خوشي.
په همدې حال کې د پکتیا چارواکو ویلي چې تیر مخصن طالب زندانیانو غوښته په ډلیز ډول له زندان وتښتي، خو پولیسو یې مخه نیولې ده. په دې خړډب کې دوه پولیس هم وژل شوي دي. د 15000 طالب زندانیانو او زر حکومتي بندیانو خوشي کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک برخه و.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. روسي د یوې میاشتې چوپتیا نه وروسته په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په حق له اندېښنه خوده ده او د حکومت د سیاسي مشرانو نه غوښتي دي چې د هر ممکن لاره په استفاده باید سیاسي اختلافات حل کړي او د سولې په بهیر کې خندونه لمخې لري کې. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان په سیاسي چارو کې د روسي او یو شمیر ختیځو هیوادونو مداخله به افغانستان د سوریې د برخلیک سره مخامخ کړي. د امریکا غا همکار ممتاز بهیر راپورټ برابر کړی دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ بللي او له دواړو څخه غوښتي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه اختلافات له امله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډول شوې دي. روسیې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شي نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د عبدالله ډله لپاره لپسې اړیکو سربېره په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوهان د روسیې دا ډول سرګندونه د افغانستان په چارو کې مداخله ګڼي او وایي چې چیرې د روسیې او یو شمیر نورو ختیځو هیوادونو لخوا دا ډول مداخله دوام وکړي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ فدا محمد نظری امریکا غټول
هر وخت مداخلات طرفین زیات شوه
هر کله چې د طرفینو مداخله زیات شي تاسو په ټوله نړۍ کې وینئ مثلا سوریا ولې ټوټي ټوټي شو. د دې لپاره چې طرفینو پکې مداخله وکړه لکه ترکیه، امریکا، فرانسا او د غراز روسیې او یا په نورو هیوادونو کې په هر هیواد کې چې د طرفینو مداخله وي وضعیت او حالت لا پسې خرابېږي.
وضعیت و حالت خرابتر می باشه دیگه.
ښاغلی نظری روسیه د عبدالله عبدالله په ملاتړ تورن کړه او زیات کړه چې د لوړې په مراسمو کې د روسیې، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو نه ګډون دا وښوده چې دوی له رامنځته شوي حالت څخه راضي نه دي. خو د پوهنتون استاد اسدالله ندیم چې په روسیه کې زده کړې کړي، له یو میاشتنی ځنډ وروسته په کابل کې د روان سیاسي وضعیت په اړه د روسیې غبرګون ته په اشاره وایي چې روسیه په تمه وه تر څو غنی او عبدالله د خبرو له لارې یو توافق ته ورسیږي، خو د دغو مذاکراتو اوږدېدل روسیه دې ته اړ کړه چې خپل غږ پورته کړي.
طولانی شدن مذاکرات بین
د عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د مذاکراتو اوږدېدل د دې لامل شو چې د ښاغلي عبدالله یو شمیر سیمه ییز ملاتړي خپل غږ پورته کړي. ښایي نور په تمه پاتې نه شي. که دا مذاکرات لاپسې وغځېږي، ښایي دوی لاپسې څرګند دریځ غوره کړي او له یو اړخ څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په هغه حالت کې به د افغانستان چارې لاپسې پیچلې شي.
کار افغانستان بحرانی تر خواهد شد.
خود افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د چارو کمیسون غړی ګل احمد کمین د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه د روسیې اندېښنه پر ځای بولي او وایي کچېرې سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نکړي، په سیمې او نړۍ کې د افغان سولې په تړاو رامنځته شوی اجماع به له منځه لاړه شي.
کچېرې د سولې پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېږي، هغه اجماع چې نن رامنځته شوی د نړیواله سطح باندې د امریکا او روسیې په شمول دا مشکل سره مخامخ کېږي او بل اخره د خپل د افغانستان اړیکې له نړۍ سره چې د داسې نقطې پر سر باندې چې هغه د افغان سولې ده د لاسې وکړو چې بیا مشکل یې چې بېرته دغه مسایل سر را جوړ کړو.
له دې وړاندې امریکا هم په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که افغان سیاسي مشران خپل منځي اختلافات حل نه کړي، له افغانستان سره په خپلو مرستو کې به تر یو میلیارد ډالره کموالی راولي. ارګ د امریکایي چارواکو د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه او هر اړخیزه حکومت په جوړولو بوخت.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د اختشو او کسانو شمیر هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. د امر وختیا وزارت ویلی دی چې د تازه مثبت پیښو شمیر 650 ته رسیدل دي. کسه هم چې په دې ورځو کې په هرات کې مثبت پیښې مخ په کمیدو دي، خو په کابل کې د کورونا په ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان حکومت پریکړه کړې ده چې د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره سر د نن شپې نه د کابل نه ولایتونو ته په غزیدلو لارو باندې د خلکو تګ راتګ بند کړي. حکمت سروش
په افغانستان کې په کورونا وایرس د 925 کسانو لاخته کېدو سره د ټولو پیښو شمیر 650 ته ورسېدی. د امر روغتیا وزارت وایي چې له تازه پیښو څخه 28 یوازې په کابل کې ثبت شوی. که څه هم د کورونا وایرس مثبت پیښې تر ټولو زیاتې په هرات کې دي، خو په دې وروستیو ورځو کې په هرات کې د نوو کسانو اخته کېدل د کابل په پرتله په کمېدو دي. په افغانستان کې د دې وایرس د خپرېدو راتلونکی څنګه دی؟
تاسو وینئ په نړۍ نړۍ کې چې د سجمی قبرستانونه شته، یعنی په یو کلی کې یو ځای کې تاسو هیڅ نه دیدل چې خدای نه خواسته سل کس دی مړ شوی یا زیات یا کم. نو دا په دې معنی چې تر اوسه الحمدلله په ښه حالت کې، دا په دې معنی نه ده چې سرخاد ذهنی ولا راو به تفاوته شو. په همدغه شان چې روان یو کل همدغه شان ته ادامه ورکو، نتایج به ان شاء الله چې ښه.
په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه تر دې مهاله 9 کسان مړه شوي، خو 8 کسان روغ شوي هم دي. که څه هم حکومت د کابل په ګډون په ځینو ښارونو کې پر تګ راتګ بندیز لګولی او له خلکو غوښتل شوي چې په کورونو کې پاتې شي، خو د ډیرو په باور لا هم ډیری افغانان دغه وایرس ته د یو جدي ګواښ په سترګه نه ګوري.
په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره نن دلته یو شمېر دیني عالمان او ډاکټران راټول شوي دي چې د ممبر او ډاکټر د غږ تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. دوی به په دې کمپاین کې خلکو ته دا پیام ورکوي چې په کورونو کې پاتې شي، دعا وکړي او له نورو سره مرسته وکړي.
د الله نه وغواړي چې دا مصیبت ور باندې کم کی دویم به دای چې احترام کیږي د اهمیت قرنټین ته باید بدون د ضرورت د کور نه ونوزی او دریم پیغام به دای چې هغه څوک چې هغه توانی مادي لري د خپل همسایگانو فقرا او همکاري وکي
هغه توصیه چې د ډاکټرانو له طرفه کیږي هغه به توغوش کې ونوسی خصوصا د یو متر فاصله یا د یو متر نه زیاته فاصله په نظر کې نیول په کور کې پات کېدل د لاسونو په صابون وینځل
په کابل کې د خلکو پر ګرځلا او د شرایطو د سختولو ترڅنګ حکومت پریکړه کړې چې پلازمینې ته له ولایتونو څخه راغلي لارې سر له نن شپې څخه د 15 ورځو لپاره بندې کړي
د کابل پولیس دنده لري ترڅو د خلکو لګڼګونې او تګ راتګ څخه مخنیوي وکړي همدارنګه له کابل څخه نورو ولایتونو او له ولایتونو څخه کابل ته د مسافرینو پر تګ راتګ هم بندیز لګیدل
دا هغه لوی لار ده چې پلازمینه کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره تړي د کورونا وایرس سره د مبارزې په لار کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې دا او کابل ته نورې ټولې راغلي لارې د خلکو پر مخ وتړي
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې وویل شو اروپایي اتحادیه د کورونا د ویروس سره د مبارزې په خاطر د افغانستان د حکومت سره یو سلو ولس میلیونه یورو مرسته کوي د دینه مخکې امریکا او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنې کړې دي نو شابه آشنا د دې مرستو د مدیریت په څرنګوالي او په افغانستان کې د کورونا د ویروس د تازه حالاتو په باره کې د عامې روغتیا د وزارت د نطاق وحید الله مایار سره مرکه کړې ده
تر دې دمه چې امریکا غږ سره غږیږي په ټول هیواد کې د کورونا مثبت پیښې او تلفات څومره دي
تر اوسه 4,210 مشکوک سمپلونه تسوي چې د هغې له جملې څخه 3,209 نوي منفي او 600 مثبت پیښې دي تعداد مریضانو چې مړه شوي دي 19 کسه دي او هغه مریضان چې شفایاب شوي دي 18 کسه دي
اروپایي ټولنې اعلان کړی نن چې افغانستان سره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د هیواد سره 112 میلیونه ډالر مرسته کوي د اروپایي ټولنې د مرستو سربیره امریکا متحده ایالاتو او نړیوال بانک هم د مرستو ژمنې کړې دي د دې مرستو مدیریت او په ځای مصرف څوک او څنګه کوي
اول ډېر زیات مننه کوو د بانک جهانی نه او د اروپایي ټولنې نه او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو نه چې افغانستان سره په دې حساس وخت کې مرستې کړې دي د مرستو وعده یې ورکړې ده امیدوارم چې ژر تر ژره د افغانستان د دولت سیستم ته ورشي یا د هر طریق نه چې دوی مصرفوي بله شکه دا تعهد د رهبری د وزارت صحت هم ده چې دا پیسې به په شفاف ډول مصرفېږي روپۍ باید په شفاف ډول مصرف شي ځکه دا ډېر زیات اړین ده چې شفافیت مد نظر ونیول شي تا پیسې د افغان ولس په خاطر دي چې د ده جهاني ناورین سره مبارزه وشي نو شفافیت ډېر یو مهمه موضوع ده دا به د دولت د افغانستان لخوا مصرفېږي په دې کې به د عامې روغتیا باصلاحیته نمایندګي د ولایتي شورا نمایندګان به وي د ولایت نمایندګان د خلکو استازي به وي چې شفافیت یې تضمین کړي نو دغه وخت انشاءالله چې په شفاف ډول به مصرفېږي
د مرستو ډیره برخه به د ضرورتونو په کومې برخې ډیر ولګیږي
ضرورت خو تاسو پوهیږئ چې طبي لازنه کې ورځو هم په مخنیوي او وقایوي کې او هم د تداوي په بحث کې به دا مصرف شي او ځمنن چې په ټولو کومکو مهمه موضوع دا ده چې هغه خوار او غریب او بی وزل افغانان چې د ورځې به کار کوو او شپه به ماشومان ته ډوډۍ وړل او چې اوس هغوی په کورو کې دي دا بندیزونه چې لګېدلې دي هغوی ته هم باید ډېر جدي پاملرنه وشي تر هغو د هغوی ماشومان هغوی ته خوراکي مواد باید آماده شي او ضمناً دوی ته نقدي پیسو ته چې اړتیا ده ورته فراهم شي ټول یعنې په مختلفو بخشو کې باید اناس هم صحي بخشو کې هم غیر صحي بخشو کې خوار او غریبو ته باید خاصه توجه وشي
ماهر صاحب قدم وایي چې تر اوسه پورې د کورونا ویروس د مخنیوي یا د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کومه مبارزه په افغانستان کې روانه ده، د خلکو ونډه تاسو په دې مبارزه کې څنګه ګورئ او دغه مبارزه ستاسو له نظره څنګه روانه ده؟
ورځ په ورځ د خلکو ونډه کېږي، خلک سهم نیسي او زمنن ډېر یو ښه منظمه همغږي د مختلفو دولتي سکتورو منځ کې رامنځته شوې ده چې په همدغه شکل دوام ومومي انشاءالله چې نتایج به ډېر ښه وي. اوس هم که تاسو د عمرو ارقام وارزوئ، یعنې د 4200 نه زیات سمپلونه تست شوي دي، هغې کې 601 مثبتې پېښې دي، باس چې ډېر یو خاص شاخصونه کرایټیریاوي هم مد نظر نیول شوي چې سمپل موږ اخلو، بیا هم مثبتې پېښې دومره زیاتې نه دي. د مړینې کچه هم چې وګورئ دومره لوړه نه ده، پاک الله مهربان ده چې ډېر زیات تلفات نه وي، همغږي زیاته، انشاءالله د خلکو همکاري هم اړینه ده. تو اوس ورځ په ورځ ګورو چې خلک کاري زیاتېږي په مختلفو ولایت کې، تاسو وینئ چې یو ډېر ښه خبر ده چې خلک شتمن خلک د غریبو نادارو خلکو سره مرسته کوي. زه سړی ویني امیدوارېږي چې په دغه مبارزه د کرونا ویروس سره انشاءالله موږ به فائق واوسو او د خدای په کومک سره به وکولای شو چې کرونا سره جدي مبارزه وکړو.
دا وخت او مرکې نه ډېره مننه ماهر صاحب.
زه مننه تاسو نه.
آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د پکتیا د معارف خونکو په دې ولایت کې د پرون رئیس د کورونا د ویروس په حق له د ولس د خبرولو او پوهولو کمپین پیل کړی دی. دوی پر رضاکارانه توګه خلکو ته د دې ویروس په باره کې لارښوونې کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا د کورونا ویروس د خطر او له هغه څخه ځان ژغورنې په دغه کمپاین کې چې د شنبه په ورځ پیل شو، د دې ولایت د ښوونځیو شاوخوا 15,000 ښوونکي او مدیران ونډه لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ځاځي و خبري کانفرنس ته وویل چې دغه کمپاین په مرکز ګردیز ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې ترسره کیږي. د دې په وینا په دې سره به وکولای شي په خاطوګه خلکو ته د کورونا په اړه لازم معلومات ورکړي.
چون د موږ د کار ساحه پراخ ده او د موږ خدمات تر هر کوره رسیدلې دي. په پکتیا کې هیڅ داسې ولسوالي نشته چې غلطه د معارف زده کوونکي یا ښوونکي په کلي کې موجود نه وي. دوی په رضاکار شکل سره دې ته آماده شوي دي چې د موږ هغه سرویلانس ټیمونو او د صحي ټیمونو سره چې د ولایت مقام په ولسوالۍ په سطحه ایجاد شوي دي، د هغوی سره مرسته وکړي.
ښاغلی کوچی ځاځي وویل چې په څمکنۍ ولسوالۍ کې یو ښوونځی روغتیایي مسؤلینو ته د کورونا ناروغانو د درملنې په خاطر سپارل یو دی اړتیا پر مهال نور خوونځي هم هغوی ته سپاري. په همدې حال کې د پکتیا والی شمیم خان کټاوزی وایي سربیره پر دې چې خوونکي او د خوونځي مدیران به عامه په هوای ورکړي، د هغوی په وسیله به اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې هم ورورسوي.
ډېرې غریبې کورنۍ چې بېخي له ستونزو سره مخ څومره سي ولایتي ادارې امکانات یا پیسدي مطابق به هغوی لیست مختره کوي، کومک به د دې له طریقه له هغوی سره کېږي، نه داسې د تیر په شکل په ونډو باندې به مرسته تقسیمیږي. دا ځل به یوازې هغه مستحقو کورنیو ته تقسیمیږي. او بله پرهی دنده دا ده چې زموږ د صحیح ټیمونو پاک له معلومات راکوي چې صحیح رسیدګي کوي که نه کوي، غفلت خو نه کوي، دغو پاک له باندې به معلومات راته راکوي.
اوس مهال په پکتیا ولایت کې 9 کسان په کورونا وایروس اخته دي. له دې جملې څخه 15 ښځې او 4 سړي دي. د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي چې روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. په عین حال کې د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ځاځی د کورونا ناروغۍ په حق له د معارف د کارکونکو له لوري د کېدونکو عامه پوهاوي د ستایلو ترڅنګ له نورو خلکو هم په دې برخه کې د خپل رسالت ترسره کولو غوښتنه لري.
او په دې برخه کې مې د خپل ولسونو نه، مشرانو نه، علما کرامو نه، ځوانانو نه، ټولو نه دا غوښتنه ده چې دوی سره په خپل برخه کې په خپل سیمو کې خو په کلک همکاري وکړي. ځنې ورونه ګورو چې په یاب د فیسبوک له لارې یا د رسنۍ د لارې نیوکې انتقادونه عقدوي لیول سره کوي، ولې پاغونی دغه کوو؟ هغه که تجاران دي که روشن فکران دي، باید د ولسته په عمل کې خپله قرباني ثابته کړي.
د دې ترڅنګ د یاد وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د خلکو د قرنټین لپاره په ګردیز ښار د زرمت او څمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوډي کې د خلکو پر ګرځېدو بندیز هم لګېدلی.
زه
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم د تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې نوې پیښې اهلي د خاورو سره خاورې کړې چې د دغه ساري ناروغۍ پای ته رسول لپاره کېده. د امریکا غا خبره لیسا شلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای په خپل وعده ولاړه ده چې غواړي د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا خپرېدل پای ته ورسیږي. له دې نه وروسته د دغې ساري ناروغۍ یوه نوې پیښه پیدا شوله. مخکې له دې نه د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د دغې ساري ناروغۍ پته رسول اعلان کړي. د شربلو د دوه دورو یا څلوېښتو ورځو نه وروسته اعلان شوله چې د ایبولا ناروغۍ پای ته ورسېدله. په دغه موده کې د ایبولا د ناروغۍ مثبتې پیښې نه وې لیدل شوې. د دوه پنځوسو ورځو نه وروسته چې د ایبولا پیښه نه وه لیدل شوې، شپږدېرش کلن یو کس په بینی کې له دغې ناروغۍ نه مړ شو. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس سره وایي دا خبر نه دی، مګر زیاته کړله د دې توقع کېدله. تدروس وایي موږ د دې لپاره تیاری نیوو او د ډیرو پیښو توقع هم درلودله. له بده مرغه د دې معنا دا ده چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت به په دې قادره نه وي چې نن د دوشنبې په ورځ اعلان وکړي د دغې ناروغۍ خپرېدل پای ته ورسېدل، ځکه چې هیلۍ کېده. مګر ډبلیو ایچ او په سیمه کې د نورو انډیوالو ادارو سره په ګډه ژمنه کړې ده چې د حکومت د مشرتابه لاندې او متاثره شوو ټولنو او نورو انډیوالانو سره په ګډه د همیشه لپاره کار کوو چې د دغې ساري ناروغۍ خپرېدل پای ته ورسوو. ډبلیو ایچ او رپورټ ورکوي د 2018 کال د اګست میاشتې نه په دې خوا چې د دغې ناروغۍ خپرېدل اعلان شولو د 2206 مړو په شمول د 3455 پیښې اعلان شوې دي. په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د دغې ناروغۍ د تاریخي خپرېدو نه وروسته دا دوهم بد خپرېدل دي چې څه باندې 8000 تنه ورباندې اخته شوي وو او 1300 تنه مړه کړي وو. د ډبلیو ایچ او د اضطراري روغتیا کمیټې مشر مایکل رین وای له دغې ناکامۍ نه مثبت خبرونه پیدا کېږي. هغه دا دي چې بین المللي عملیه د ایبولا د ناروغۍ څرک په بیادارۍ او چټکۍ سره لګوي. رین وای موږ هره ورځ لا تر اوسه د دوه متاثره شوي ولایتونو 2600 خطرونو په باره کې تحقیقات کوو. موږ هره هفته په زرګونو سیمپلونه اخلو او موږ به دغې څارنې ته دوام ورکوو. موږ به د 240 نورو ورځو لپاره بیا دغه اقدام وکړو. ډبلیو ایچ او رپورټ ورکوي کوششونه روان دي هر هغه څوک پیدا کړي چې د متاثره شوي کس سره په تماس کې وي. ډبلیو ایچ او وایي هر چا ته به د ژغورنې واکسین ورکړل شي او د دوی د روغتیا حالات به څاري. ډبلیو ایچ او وایي د بین المللي عکس العمل ټیم به د کیو په شمال او ایتوري په ولایتونو کې د هرې پیښې سپړلو او څرک لګولو ته به دوام ورکوي تر څو چې دغه ساري ناروغي پای ته رسیږي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. خو د امریکا غا خبرونه ادامه لري. سوشي بو کې د ری خبرونه پیل کیږي.